شپږ بجې شپې احمد شبریم د سدي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم سلامونه او دا هم خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی وی جی سی کې را پرون پر خپل اکسپانه د غغم راځي څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سې شنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سرحدي سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې یو 50 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداره وای د یو بل افغان په اعدام سره پروان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو اویا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. په راپور کې ویل شوی د کاتب سید نیان په نوم افغان د عمدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشری حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې د تورن کسانو د دوسیو د چړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولای چې مدافع وکیل ولري. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او یو 50 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. مودی په ایکس کې لیکلي زموږ د لومړي وزیر په توګه منموهن سنگ د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د ایکسپان په یو پیغام کې لیکلي چې خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو تلپاتې متحد او دوست و. پخواني افغان ولسمشر د سنگ د کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2010 کال کې کابل ته سفر کړی و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتي تلویزیون الماملکه ته وویل د ډسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر لړنګېدو وروسته تر پرون پنځشنبه د سوریې شاوخوا 3000 وګړي بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د هغه په وینا لکه چې په 2010 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریه 1,300,000 وګړي اردن ته کډوال شول چې 650,000 له ملګرو ملتونو سره رسمن سب شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري.
The repression of Afghan journalists has
taken په تیر دریو کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پارلمان کې ډول زیات شوی او د رسنوي ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټه کچې ته ورسیده.
دا به هم وایي چې افغانستان ته ستنه شوی کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي.
فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فینا پر د ای او ایم مولا مصر د قوم کړی دي.
په روزګان کې د بوټونو او چپلو صنعت وده کړې.
زمږ بوټونه چې زمږ بوټونه بیخي ډیر کلک دي، دا نور چې په دغه بازار کې خرڅیږي دردو یو په 2 کلک دي، یو نیم کال 2 کاله کډر کې کار کوي.
55 کال مخکې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. د دې مناسبتي ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو.
د امغه ورځې نه را پدی خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځي شروع شوې دي. افغانانی بدبخته کړي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان خبريالانو مرکز وای پروان میلادي کال کې چې څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادي زپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادي او خبريالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبريالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د خبريالانو د یو بنسټ راپور شې چې په 2024 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو یو سلو یو اتیا پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو اتلس پیښې او د خبريالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سومیې ولیزاده تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2024 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپل بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غشمیر المخ چې مونږ تر لاسه کړی په افغانستان کې د خبريالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 سلنه زیات شوی او 50 خبريالان نیول شوی دي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلي چې د نیول سویو خبريالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 15 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2024 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون له خبرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خبرېدو د رسنیو د ازادي ځپل تازه او پیچلي مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا طالبانو په 2024 میلادي کال کې رسنیو ته او تازه دستورالعملونه ابلاغ کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پیښې مستند کړي دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15 د 2024 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30 پورې دي چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 2015 موارد د شکنجه او ناوړه چلند 130 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بیپولي خبريالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو درستنایو او خبريالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبريالانو په نښه کړي. د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبريالان د مجرمانو په څیر نیولي او زنداني کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې د مخې د افغان خبريالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2024 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولی له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دي ویلي، خو په خواهی ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د 2024 نه د کال په فبراير میاشت کې لرسنوی سره د شوزو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د شوزو د ژغ پرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمیره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده. لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ساجی راډیو په دې خبرونه کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس د کډوالو د بیسونځ په اړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای چې د بی وسلو افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څو کلنې ستراتیژي کار کوي. په افغانستان کې دغه بنسټ مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو متمرکز ده چې د راستنو شویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې هم چې نن یې یوه اونۍ کېږي له پاکستان او ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج روان دی. هغه افغانان چې له دغو هیوادونو راستانه شوي وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د بېوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یوه اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2018 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلی ادارې په توګه مرزیات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار د هغو کسانو لاسنیوي چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بې ځای سوو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د اوس ښځو او نجونو ساتنو او مرستې ته لومړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
کار اصلی ما در مناطقی از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
است. زموږ اصلي کار به د هیواد په هغو سیمو کې وي چې ډیری راستنیدونکي پکښې دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولنو ډیر فشار راولي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایدار بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نغدي مرستې، سرپناه او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د ژمي په درشل کې ویلي و چې ساش کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواټ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ایز ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوي زیاتې کړې دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکی اتل درد په وروستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو، د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسي هغه چې اړینه و کومه موسسي د افغان کډوالو سره غوښته مرسته زموږ په شمول نه کړل، موږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډیر د فقر او د غربت حالت دی، بیروزګاریان دي، نو بدبختانه چې خلک ګدای ګرای ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړ. له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبورۍ وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې اړولي.
فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د ای او ایم ولیم سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده سوې. موږ تاسو څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو زموږ دې کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه درو، نقدي پیسې نه درو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ د غږ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي.
په افغانستان کې د جمی له پایل سره ډیری کسان په بازارونو کې د سون توکو د بیو لوړیدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بیوزلۍ د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان جمعه یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندویو بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2025 میلادي کال کې به چې را روانه چهارشنبه پیلېږي، په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
په راپور کې مو واورېدل هغه افغانان چې له خصوصا له ګاونډي پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي، له نړیوالو بنسټونو غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي. تر ډیر افغانان دغه هیوادونو ته په کارونو پسې ځي، خو په پاکستان کې کارونه لږ دي او په ایران کې بیا کارونه موندي شي، خو هلته هم ستونزې شته. ایراني چارواکو د ایران په تهران کې یو پیژندل شوی کافي چې د یو افغان کډوال د تړلې. ایراني پولیس د دې کار علت له قانوني اسنادو پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشټوالی یادوي. په ایران کې افغان کډوال وای دا ډول هڅې د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره بهانه دي. تر دې مخکې د دې هیواد د یاست ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی وو چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له عمله تړلي. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتې دو سره د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل په نوم کافي چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای وو وتړل شو. تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافي د دسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بې اسناد بهرني اتباعی پکې په کار ګمارلی وو. راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافي د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای وو چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه، نږدې $60 جریمه کیږي. چارواکو همداراز هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري د سختو مجازاتو خبرداری هم ورکړی و. د ایران په تهران کې د خانه کابل کافي چې مولوی بازار ته نږدې موقعیت لري، له 2 کلونو را په دې خوا فعال وه. هڅه مو وکړه چې د دې کافي د مسؤل سره هم د دې کافي د تړل کېدو په اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی د دې کار لامل د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره یوه بهانه ګڼي. په ایران کې افغان کډوال چې د نوم له خودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
بازارکش به نام مولوی هسته که تمام افغانی ها و پیرن و لباس های افغانی چیزایی که
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک دی چې افغانی کلتوري وسایل پکې پیر او پلورل کیږي. همدې بازار ته څیرمه د کابل په نوم یو کافي جوړه شوې چې ټول کارکونکي افغانان و او ډیری افغانانو هلته ناسته پاسته لرله. موده کیږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي، په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بېلابېلې ستونزې جوړوي.
مقام ایران زندگی میکنن، کارت بهداشت برشان نمیده، از بابت یزی این رستوران را روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج شد به عناوین مختلف.
پی ایران که بل افغان کډواله حکیمه مهدوی چې له 2.5 کال را په دیخوا په تهران که ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل
که کاملا یک فضای فامیلی بود، یک فضای آرام، پذیرایشان مالی بودن. اما
په ټوله کې یو آرامه فضا ښه میلمه پالنه یې درلوده. د تړل کېدو دلیل یې څرګند دی، د دې لپاره چې موږ د بایو حق نه لرو چې ان خپل یو وړوکی تجارت خلاص کړو. زه 2.5 کاله کېږي چې دلته یم. دوی دا نشي لیدلی چې افغانان خپل یو وړوکی کاروبار جوړ کړي او د دوی کسب او کار ترې اخلي.
باز میکنن یا شروع میکنن، اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن.
ایران کې یو بل افغان کډواله صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
هغه څوک چې کاري جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولای او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سختي. که څوک یې اخلي هم د ایراني په نوم یې اخلي. کوم ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري.
هم مهاله د ایران د پارلمان د شوراګانو او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابوترابي د کډوالو لپاره د یوې پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نوموړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالي معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابوترابي تسنیم خبري آژانس ته ویلي دغه دوه اړخیز کارت به په یوه خوا کې د بانکي اسانتیاوو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کود ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې نونه سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبري آژانس د راپور له مخې چې د ډسمبر په اوله یې خپور کړی د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د خبرونو په دې برخه کې یو دوه سپورتي خبرونه لرو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 313 پټه منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاوه محمد خزانفر دوه وکټې او نوید ساتران او ظاهر خان یو یو وکټه واخیستې ده. دا 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 340 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدي په 14مه پیل شي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په اومه اونۍ کې پرون ماسپښین دوه لوبې وشوې. په لومړۍ هغه کې د هرات د صرفانو ټیم د سرپل له خدیم اف سي ټیم سره خپل لوبه 2-2 مساوي کړه. په دویمه مسابقه کې د هرات د سرخ پوشان خوافی لوبډلې د کندهار له عینو مینې 0-1 په وړاندې لوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالۍ د هرات په کوربه توپ د 12 لوبډلو په ګډون د لندې په 14مه پیل شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اسرائیل په یمن کې څو ځای د پلازمین صنعت هوایي ډګر په شمول بمبارد کړی دی. د حوثیانو رسنۍ د ډیپریزونو په ترڅ کې چې پرون وشول د لشتر لژه شپږ کسانو د وشلو خبر ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ګبریوسس وویل چې په هوایي ډګر کې د الوتکې په لور روانو چې برید وشو. د ده په وینا په دې برید کې د الوتکې د عملې یو غړی ټپ شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د هوایي ډګر تر څنګ د حدیده په بندري ښار د یمن په لویدیځ ساحل کې د سولیف او راس قنتب په سیمو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. همدارنګه د حزیز او راس قنتب سیمو کې د برېښنا مرکزونه هم وشتلی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مرکه کې وویل چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد دا د کمپاین پیلامه ده. ناتو پرون د آذربایجان د هوایي شرکت د ویل وتکې د سقوط پاړه د بشپړو چیرونو غشتنه وکړه. د غالوتکه چې وښ په تکسان پکې سپاره وو د چهارشنبه پورس د قزاقستان د اقتاو شرط چیرمه نسکور شو چې لعمل اته د شکسان مړ شو. د ناتو ویاندې فرح دخل الله پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د الوتکې د سقوط د پیښو قربانیان او کورنۍ د دوی لزرونو ندی وتلی او دعا ورته کوي. هغه ټپیانو ته د سمدستي شفا او د الوتکې د سقوط د پیښې پاړه د بشپړو چیرونو غوښتنه کړې ده. جینو سرچونو روټرز خبری آژانس ته ویلي چې دغه الوتکه د روسي د هوایي مدافع د دستګاه لخوا وشتل شوې ده. د پاکستان پوځ دغه هیواد په شمال ویدیس کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دیرلس وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس تر راپور له مخې د پاکستان پوځ ویلي چې امنیتي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د دوو حملو په نتیجه کې یولس افراطي وسلوال ووژل. د راپور له مخې دوه نور افراطي وسلوال د بنو په سیمه کې وژل شوي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په روزګان کې د بوټ او چپلو جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمیز اقتصاد په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولې دی. د دې صنعت دوامدار فعالیت نه یوازې د افغاني تولیداتو پایښت ساتلی، بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخونې مسؤلین د دې صنعت د لا پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، تر څو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوالو معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولې دي. د صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشي معاش راکوي مخکې شاګر ولمه او اوس یم، اوس استاد یم، دلته میاشي معاش راکوي. وکه بل دغه مې رزق روزي مې بس دغه د عدالت کور ته شام په وړم، بس دغه مې ګټه واټه ده، بس په دغه کار ته لګیا. یوه دنه مې ورور دی، هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګر دی او د کور پرست بس زه یم، بس دغه پیسې باندې خرچه دیش.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي نو د دې په څیر ډیرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دې تولید شوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي، چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دي جدي هڅې وکړي، تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغېز وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالي ته چمتو سي.
دا کیسه مې د لیز د کړې دی، اول د واره شاګردوم منګر وس خپل استاد مخپل يم جوړو. زمږ بوټونه چې زمږ بوټونه به خډیر کلک دي، دا نور چې په دغه بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي. دغه بوټونه چې زمږ د لیز جوړو
خلک زیات خلک راځي، د لیز موږ د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه موږ څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دي. په تیر بیا د بزګران د پاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دي. حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کاروبار زمينه برابر کړي، موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو. اوس خدای دې موږ مزدورانی د بل چار وزنه کو، بیا چې موږ د خپل کار زمينه برابر سي ولې زکه زی استاد هم جوړوم.
ولادت او دغه سم دا غوښتنه ده چې دې موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي، دا شان دا کم شان چې خارجي دي، د دې باید موږ ته زمينه برابر کړي، مثال یا کمپني برابر کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیانو دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي. نو برابر دغه ووټ څه اوس په 300 افغانۍ تمامي جدا ووټ په برابر د لپ 200 افغانۍ یا 200 افغانۍ تمام.
دا اورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ ژمنه کوي. د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره سي، بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي. د نظر خاوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کور دننه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي، او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي تر څو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي. د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی، خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره یې حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده. د دې صنعت پرمختګ به نه یوازې په اورزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي.
پښنی می بچش ویلند خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستان یا لوټکو په بریټ کې د لشتره شل ماشومانو پروشل کېدو خپګان څرګند کړي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکسپانه د غمرازی څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقش نه شي. د پاکستان حکومت پروند پکتیکا په برمل ولسوالی کې ډیورنډ کرښه د سیرمه د سیشنبی د ورځې هوایی بریډ رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغه سره د سیمو کړی چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې یو 50 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسان وو. د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشری حقوقو یو اداره وی د یو بل افغان په اعدام سره پر روان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو بیا تنو ته ورسید. د هنګاو پونم د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه پورس دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهم اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 29 کلونو په عمر مړ شو. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې څنګه ناڅاپه د پنځنبه پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او یو 50 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرلپسې دورو لپاره د هند سرریاسمو. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتی تلویزیون المملکته وویل د دسمبر پر اتمه د اسد د رژیم تر رنګېدو وروسته تر پرون پنځنبه د سوریه شاوخوا 13000 کسان بیرته خپل هیواد ته تللی دي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مطلب. پینځه څلبیش کاله وړاندې د مرحوم یا جدیش پښمه پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د دغه یرغل د پینځه څلبیشتمې کلیزې په مناسبت ځینو افغانانو او د سیاسي چارو شنونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پخوانی شوروي اتحاد بریټ په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه بللې. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې عام هیوادوال پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي غل پاړه تقریبا یو خل دی وایي د غیر غل په افغانستان کې د غمیزو پیلامه و. د کابل خار وسیدونکو رحیم الله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي غل د پیلو پاړه ازادي راډیو ته ویل
وخت کې نو امدان یادم مې خوب صحیح با امدان ازینا
د جديش په کومه هغه خنړی ورځ دسی د هیڅ افغان له یاد به ونه دوی سکل راغلل پر کلیو بمبارونه وکړل لیام یو وکړ او کله شي خارونو ته نه وتل د خلکو کلچر او انانات یې تر پخو لاندې کړ. نو دوی موږ ډیری بد خاطرې لرو د بشر ضد د شکارونه یې کړی شي نه هیرېدونکي دي.
افغانستان مو امدان روسا په افغانستان
د مزار شریف خار اوسیدونکو زحل هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته ویل
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خار باندې تجاوز کړی دی او د مغه ورځ نه را پدی خو د افغانستان د خلکو د بدبختی ورځ شروع شوې دي. افغانانی بدبخته کړی دي، ډیر خويندې ډیری مندې بوري شوي دي، مالی او بدني زیانونه دي وطن خلکو ته ورسېدل.
پنځه څلوېښت کاله وړاندې د 1955 کال د مرغومي یا جدي پښپګمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي غل وکړ. د حفیظ الله امین د وخت حکومت رنګ او ببرک کارملي واک ته ورساوه. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي رغل لکبل د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د افغانانو وسلواله مبارزه پیل شوې. شوروي ځواکونه لنګدی وی لسیزې جګړې د 1918 کال د سلواغي یا دلوي پښپګوښتمه د جنیوا د تړون لمخې چې د 1918 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه لاسلیک شو، افغانستان ووتل. د راپورونو پر بنسټ افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د شاوخوا لسکلن یرغل لکبل څخه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، کابو 3 میلیونه نور ژوبل او ټپیان شول، په میلیونونو افغانان د نړۍ ګوډ ګوډ ته کډوال شول. افغانستان له پراخې ویجاړۍ سره مخامخ شو، د پرمختګ په برخه کې کلونه کلونه شاته ولوید او د جګړې په اور کې وسوځید. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانانو ته خپل ازادي او استقلال ارزښت لري او د خپل عقیدې په دفاع کې له هر څه تیر دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له لوري نن په خپور شوي بیان کې همدا شان راغلی چې د مرغومې پیښه راتلونکو نسلونو متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلاف لار تعقیب کړي او هر ډول تجاوز او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. په ورته وخت کې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي رغل د 15 کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په پکتیکا کې د پاکستان روسي هوایي برید ته په اشاره سره وویل چې پټکو یې افغانستان ته له سپک نظر کولو وړاندې باید د شوروي اتحاد له واکمنانو سره مشوره وکړي. د سیاسي چارو کارپو په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي رغل په اړه ازادي راډیو ته وویل
د شوروویان یرغل په افغانستان باندې خپل شوروویان تم یو بدمرغي و او خپل افغانان تم یو لوی بدمرغي و چې افغانان د هغه په نتیجه کې هم د بشري قربانیانو متحمل شول او همدغسې مهاجرتونه جنګ جګړې په افغانستان کې دوام وموند. بندونه زیربناګانې فابریکې دا ټول تخریب نو دا یو ډیر لوی مصیبت د افغانانو دپاره.
له دې ټولو سره سره ځینې هیوادوال له ډلې د لغمان ولایت اوسیدونکي عبدالمتین بیا وایي چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې ځینې داسې مثبت کارونه هم کړي چې سترګې ترې نشي پټېدای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حقیقت هم باید ووایو چې ځینې اساسي کارونه یې کړي، ډېر ښه بنیادي کارونه یې هم کړي، ډېر ښه پروژې هم تطبیق کړي، نو د هغې نه موږ سترګې نشو پټولی. او بله خبره دا ده دی چې راغلل خو د چا په دعوت راغلي ول، سر به خوده نور راغلي، افغانستان کې خلک درلودل، هغوی تشویق کړل چې راشي، د هغې ورسره همکاري و، ځینې حلقه یا کړۍ راتګ ته خوشحاله و.
د سیاسي چارو بل کارپو طارق فرهادي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي چې افغانان باید د تاریخ له مهمو پړاوونو زده کړه وکړي او د یو بل په منلو سره ټول د داسې یو قوي نظام پر رامنځته کولو کې هڅې وکړي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع سربیره نړۍ ورسره د دښمنۍ پر ځای د مثبت تعامل لاره غوره کړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسی. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پایل کې خبرونه ته راغلی، بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، روسي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلی ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې، ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي متقاعدینو معاش چې دي دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو څلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای دا ده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې خبرې وکړو اوس چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړی، خدمت کړی د هیواد ته، او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه، اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامع بین دلیل خواله، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې، عادي دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي. یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدین ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلق وردی. په همدې خاطر باید ډیر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې د هغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، د هغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وقت دوی ویلی ده د طالبان و مشران چه د شرعی لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبه که دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی د طالبان و اولی رهبر ملا مادمر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد. یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پوه خلک دي، په شریعت کې ډیر پوهیږي. اصلی مسله دا ده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې. په دغه ټول اسلامي هیوادونو کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدینو پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد معنای داده چې دا د غصب مثلا مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدینو وکولی شي او موږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بیرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهی سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد په حیث اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو، حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر موږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید موږ او تاسو مبارزه وکړو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلوم دار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا موږ ټولنه چې د حقوق پوهانو ټولنه، د موږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید موږ پورته کړو. موږ یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسله کې موږ حاضری چې مبارزه وکړو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې، تلویزیون حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چې یو کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکړي، مگر زه بالکل مطمئن یم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چې اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انساني مسله ده، دا یو اسلامي افغاني مسله ده.
حاکم نظام ته باید دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نوه د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي. رهبر د طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي، باید خپل سر خلاص کړي چې ولې په دغه درې کال تیر شو، درې کال سلور میاشت، ولې د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامع بین المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی، ولې دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د نن په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلی پرسمت و نپیجنی د مشروعیت مسئله الکیگی نه. در هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی د ننه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره. پا هم دی خاطر طالبانو باید پوشوی چه د خلکو زور د خدای زور ده. اما د حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می کنی می کنی بیخ خیش.
ډیر ښه، ډیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړی، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی که تعریف شوه ده، چه ورته مورال اوبلیگیشن وای. مورال اوبلیگیشن معنای داده چه ده افغانستان تراجیدی په دا 50 کاله دا معلول محصول ده تجاوز او مداخله خارجی ده. په همده خاطر په وست وقت که چه په افغانستان که دا تراژیدی متاسفانه چه دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال که په اوس وقتم که دغه سه کجدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کرده که چه زده دی حقوق دی و شاگرد پایز من طولنه دی حقوق پوغان و طولنه همیشه دا خبره ما کرده چه من مدیل موم در افغانستان خلی کیو، من رو کراست خبری کیو. کشدار و مریض مانای داده چه همیشه همقدر من و تاس وطنی خبره هم در میخ میزنه هم در نال میزنه. په اوس وخت کې موږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیون ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر الکیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، چه پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته نه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو، د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږېږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلق روحي رواني مشکلات لري. وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلومدار چې روحي مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که در تلویزیون سره چیز ما سره مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چه یو حدیث در پیغمبر اسلام، یو حدیث در چوایی چه فقر در کفر دروازه ده.
بله
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسولیت اصلي مسولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده، اما متاسفانه د افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوغدی هم خپل بیخ سست کی پا افغانستان که ام افغانستان خلکو تزرر اغی کی آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده. پا ام دی خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص کی.
بله دیر زیاد مننه، تا زندی و سلامت و سی.
میربانی سب میربانی.
درن دوستانو دا ودیدیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې. لموږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علمبال او ملګری.
Thank you. خفده.